السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لږ غرمه مخکې لاس بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په دغه پروګرام کې 45 دقیقې موسیقي لرو خو راپور نو وخت هم شته مهم راپور دی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په ترکمنستان کې دی هغه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغان سولې او ثبات په اړه باندې خبرې کړې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په ترکمنستان کې دی او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میردوف سره خبرې کړي د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولې ته وړاندې کوي او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي چې مذهبي ازادي نقض کړي دي خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میردوف سره غږیدل خغلی خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه کې د دې لیدنې عکسونه او لاندې معلومات خپاره کړي د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړی استازي ویلي د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت ده زلمی خلیلزاد له ازبکستانه ترکمنستان ته تللی چیرته چې هغه له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او دواړو خواو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي زلمی خلیلزاد خپل وروستی سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمه ته پیل کړی چې تر اوسه په پاکستان افغانستان روسیې ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی تم ده چې د دسمبر تر 6 نیټې د نوموړي دا سفر یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم متحده عرب اماراتو او قطر ته هم دوام وکړي د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته نور افغان لوبغاړي هم بولې ته وړاندې کوي په دې لیست کې چې پرون د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل وی پانی خپور کړ حضرت الله زازه شفیق الله شفق محمد شهزاد محمدی ګلبودین نائب سید احمد شیرزاد ظاهر خان قیس احمد او کریم جنت شامل دي د هند کرکټ په غوره لیګ کې لدی مخکې دریو افغان لوبغاړو راشد خان محمد نبی او مجیب الرحمن لوبې کړې چې دوی درې واړه هم وارده مخ په خپل ټیمونو کې بیا شامل شوې دي د هند کرکټ ورا لیگ دا نړۍ یو له معتبره تجارتي لیگونو شمیرل کیږي چې نړیوالو ته د افغان لوبغاړو پور پیژندلو کې مرسته کړې ده د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په تیرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي د کورونې چارو وزارت د سې شمې پورس په یو بیان کې ویلي دا مشکوک جنایتکار په همدې موده کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې نیول شوي خبر پاڼې د نیول شوي کسانو شمیر 115 تنه ښودلی او زیاته کړې چې په دوی کې په قتل انسان تښتونې اداري فساد غلا رشوت اخیستو د انسانانو او اسهارو په قاچاق او ځینو نورو جرمونو تورن کسان شامل دي د کورونې چارو وزارت په وینا ټول تورن کسان له ابتدایي قاتو ورسته عدلی او قضایی درو ته معرف شوی د امریکا متحده ایالات وی پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي چې مذهبي ازادۍ نقضوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شمې پر ورځ ویل پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې په اړه تر ټولو زیاتې پوښتنې او اندېښنې موجود دي د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په تور لیست کې د پاکستان شاملول وروسته له هغه دي چې تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان په دې اړه د څارنې په ځانګړي لیست کې شامل کړ ویل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو تازه اعلان په دې معنی دی چې پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ کیږي د بشري حقوقو مدافع ډلې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو عیسویانو او احمدیانو په شمول د مذهبي اقلیتونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري د پاکستان سره په څنګ کې چین ایران میانمار شمالي کوریا سودان سعودي عربستان تاجکستان ترکمنستان او اریتریا هغه هیوادونه دي چې د مذهبي ازادیو د سرغړاوي په تور لیست کې شامل شوي د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپل وروستۍ راکټي ازموینه تایید کړه د فارس خبری اژانس د ایران د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک د قومندان جنرال امیر علي حاجی زاده له قوله ویلي هیواد به د توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي د حاجی زاده په خبره د امریکا د متحده ایالاتونو عکس العمل څرګند کړ چې دا راکټي ازموینه ورته یو لویه مسله ده او د دې هیواد مشران یې خوښه کړي د راپورونو لمخې ایران د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه د منځني واټن وشتون کې یو بالستیک توغندی آزمویلې. د امریکا متحده ایالات چې په روان میلادي کال کې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه ووت، د ایران لخوا د منځني واټن د توغندیو د آزمویل د ملګرو ملتو له پریکړې لیک سرګند سرغړاوی بللی او له امنیت شورا یې غوښتي چې د ایران د اقدام وغندي. او د فرانسې پولیس وایي د استراسبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې په ډزو باندې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا مشکوک بریدګر له سیمې تښتېدلی خو پیژندل شوی دی. د بریدګر عمر 29 کاله اټکل شوی خو نور جزئیات په اړه نه دي ورکړل شوي. د پولیسو چارواکو د فرانسې په استراسبورګ ښار کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبره هم کړې او له خلکو یې غوښتي چې له خپلو کورونو ونه وځي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر ویلي مشکوک کس جرمي سابقه درلوده. نوموړي له خلکو غوښتي چې یې ډاډ نه وي ترلاسه کړی خپلو کورونو کې دي پاتې شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو اوریدل. له خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم د پروګرام لمړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو لو وزیر راشد میردوف سره خبرې کړې دي. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیف سره هم کتلې دي چې دواړو خواوو ټینګار کړی د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې تمه ده په نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ شي، د افغانستان په سوله کې د ازبکستان په شمول د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه بللې ده. په دې اړه تفصیل د اجملان په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسیدلی. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې غواړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې تاشکند کې وو. هلته نوموړي د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې لپاره په هڅو سربیره د افغانستان سره د اورګاډي د پټلۍ او لوی لارې د جوړولو او د افغانستان پولې ته نږدې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراختیا هم غږېدلی دی. دواړو خواوو په دې لیدنه کې د زیربنایي تاسیساتو پراختیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمه بللی. د ازبکستان دولتي رسنۍ وایي ولسمشر شوکت میرزیایف له زلمی خلیلزاد سره له هرات څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي د یوې پټلۍ او د ازبکستان له سرخان څخه د بغلان ولایت تر پولي خمري ښار پورې د یوې انتقالاتي لویې لارې پر جوړولو خبرې کړي. په دې لیدنو کې چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکار مرستیال او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی اسیا د برخې مسوله لیزا کورتس هم برخه لرله، د ازبکستان په ترمس ښار کې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراخولو هم خبرې وشوې. دا مرکز چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف جوړ شوی. د ازبکستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه ویلي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې د ټولو غړو د نږدې همکارۍ اړتیا ده او دواړو په دې برخه کې پر عملي ګامونو ټینګار کړی. د شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې ازبکستان حکومت څو ځلې د افغانستان په سوله کې پر خپلې همکارۍ ټینګار وکړ. د روان کال دورې په میاشت کې تاشکند د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړ چې پکې افغان چارواکو د ازبکستان له لوري د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړ. له افغانستان سره د زیربنایي تاسیساتو پر پراختیا د ازبکستان د چارواکو له ټینګار سره په یو وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو رول مهم بللی. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ شي، د پاکستان پارلمان ته په خپلې وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې موثرې دي. خغلی قریشی وایي امریکا د ټولې پروسې د سر لپاره زلمی خلیلزاد ټاکلی. هغه درې ځلې پاکستان ته راغلی او د دې بهیر د پرمخ بیولو لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو او خغلی خلیلزاد هم موږ سره سلام مشوره کوي. دا یو سیمه ییزه هڅه ده او موږ پکې د سیمې د نورو هیوادونو د همکارۍ غوښتونکي هم یو. مثلا موږ د ازبکستان، تاجکستان، ایران، چین او نورو ټولو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. زلمی خلیلزاد خپل روسي سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمه ته پایل کړ چې تر اوسه پورې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی. تمه ده چې د دسمبر تر 6 نیټې پورې به نوموړی د خپل دې سفر په ترڅ کې یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم ولاړ شي. ځینې لویدیځې رسنۍ وایي که څه هم د زلمی خلیلزاد هڅو تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې، خو نوموړی د وري د میاشتې پورې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات پکې ترسره کیږي په دې هیواد کې د سولې او توافق ته د رسیدو په اړه ډیر خوشبین ښکاري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګست په کابل کې به راتلونکي اونۍ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وشي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي د غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د حل او له تروریزم سره د مبارزې په هدف جوړیږي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که چیرته چینایان تضمین ورکړي ممکن غونډه مطلوب نتایج ورکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان او چین دویمه درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. له تروریزم سره مبارزه، د سولې ټینګښت، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ حل او د اقتصادي همکاریو پراختیا هغه موارد دي چې په دغه غونډه کې به ورباندې بحث وسي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې په دغه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تروریزم سره د مبارزې په هدف د همکاریو یو توافق لیک هم لاسلیک سي او بیجنګ به د هوکړه لیک د عملي کېدو لپاره نظارتي نقش ادا کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي له هغې جملې داود کلکانای وای پاکستان له جدي سیمهیزو او نړیوالو ستونزو سره مخ دی او په خبره یې له دغې غونډې ښکاري چې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ کې بدلون راغلی. هغه وایي تمه کیږي چې پاکستان په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راوستی وي په داسې حال کې چې په رښتیا هم چینایان تضمین وکړي پاکستان صادقانه عمل وکړي دغه غونډه د افغانستان په ګټه ده. د حکومتي سرچینې په وینا دغه غونډه به د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه وي او سیاسي مرستیالان به د تفاهم لیک چې ټاکل سوی د دوی له لورې لاسلیک سي د اجرایي کمیټې په راس کې وي. ویل کیږي چې علاقه لري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو او کړکیچونو په حل کې منځګړیتوب وکړي. د افغانستان، پاکستان او چین لومړی درې اړخیزه غونډه تیر کال د ډسمبر په میاشت کې په بیجنګ کې جوړه سوې وه. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې د افغان حکومت په وینا پاکستان کړې ژمنې عملي نه کړې او د سولې په پروسه کې عملا نقش ادا نه کړ. همداشان افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې ورته پټنځایونه ورکړي، خو پاکستان په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټان له هغې جملې احمد سعیدی په دې باور دی چې دا ډول غونډې د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه لري. افغان حکومت باید دغه غونډې په څو اړخیزو غونډو بدلې کړي، یعنې امریکا، روسیا، هند، پاکستان، ایران، سعودي عربستان، چین او ترکیه. تر هغې چې دغه غونډې په چوکاټ کې رانسي، له درې اړخیزو او څلور اړخیزو غونډو هیڅ ګټه نسي ترلاسه کېدای. نوموړی ټینګار کوي افغان حکومت خپل ستراتیژیک ملګری یعنې امریکا باید وهڅوي څو عملا د پاکستان په وړاندې لاس په کار سي، چې په وینا یې دغه کار کولی شي د افغانستان او سیمې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تر ډیره د افغان حکومت له لوري د سولې د اعلان شوي مشورتي بورد او د زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه خپلې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سولې لپاره واحد غږ ته اړتیا ده تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د ولسمشر د فرمان له مخې د سولې پروسې د عالي مشورتي بورد ټاکل شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې د ولسمشر د فرمان له قوله لیکل شوی دی چې دغه بورد د تلپاتې سولې د ټینګښت د هوکړې د رامنځته کېدو په هدف له جهادي، سیاسي او ټولنیزو مشرانو او د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره تر مشورو او بحثونو وروسته جوړ شوی دی. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې دغه بورد به د سولې په برخه کې ولسمشر ته مشورې او د سولې په برخه کې مرسته کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی چې لا معلومه نه ده چې دغه بورد به څومره په یو غږ او د یو هدف لپاره ګډ کار وکړي، خو په سرمقاله کې لیکل شوی چې شدیده اړتیا ده چې افغانان د سولې په برخه کې یو واحد غږ ولري. د سرمقالی لیکوال وایي چې که څه هم دغه سیاستوال د ولس استازیتوب نشي کولای، خو باور لري چې که حکومت او مخالف سیاستوال په یو غږ د سولې دغه خبرو ته ورګډ شي